السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د اختر دا دریم سهار مو هم په خوښۍ سره پیل کړی وي. رازو د خبرونې د موضوعاتو معرفي ته د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. سرسلی بوایی تیر و شپاگو میاشتو که ده نگده 50,000 تپی افغانانو درمره نکره. دا چارا رختنونو که خواه ده درک ورده.
پتیرو لس و روز که میرویس رختون تا ده جنگ لعمل ده مختلف و ساهو تخواه درس و شپور سلویش که زخمیان مشتر آرسته بیدی.
کندوز که بیزای شوی وایی دولت ده ده دوی اصلی مینه بیر تا تک تا چم توپی.
اوز دل ده پروت مورو ده الله پیلو ده دولت پیلو نوسی چی کیگی آقا با کیگی کارون خراب ده روزگار خراب ده.
او ده ایران په خوزستان که ده اوبو ده کموالی په هدف اعتراضونه نگده یوی اونی تا ورسیدل. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. مخکې دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان دولت د سلسله علي خیل د اختطاف په اړه له مخکې قضاوتونه ناسم بللي. چین افغانستان لپاره نوی استازی ټاکلی او د ایران په خوزستان کې د دو مظاهرچیانو وژل تایید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې تر اوسه تحقیقات نه دي بشپړ شوي. تورن کسان نه دي نیول شوي خو وار له مخه قضاوتونه کیږي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو دا هم ویل شوي دي چې د روغتون په راپور کې د اغلې سلسلې د روحي او جسمي شکنجې خبر ورکړل شوی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د سه شنبه په ورځ وویل چې سلسله علي خیل نه و اختطاف شوي او دا کیسه د د پټکو د نوې ډیلی او کابل لوري جوړه شوې ده. د یو شمیر راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیا د بیهوشۍ په حالت کې پیدا شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پیښې نتیجه او علت باید د دواړو هیوادونو د څېړنو په ترڅ کې معلوم شي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ټپیان له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
364 څلوېښت کسه زخمیان موږ ته راوړل شوي دي چې په دغو جملو کې 203 څلوېښت یې ملکي دي. تقریبا حدود شاوخوا 15-18 نوي کسه یې تر اوسه وسم بستر لرو. نور هادي کسان تداوي شوي دي او هغه بېرته رخصت شوي دي.
له تیرو لس ورځو راهیسې د کندهار ښار په شپږمه، اومه، اتمه، نهمه او پنځلسمه حوزه کې او دغه راز ښار ته نږدې په شاوخوا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. چین یو پخوانی ډیپلومات یوی شیاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوی استازي په توګه وټاکه. شیاو یونګ په خوا په واشنگتن کې د چین د سفارت د سیاسي برخې مسؤل وو. بیا وروسته په قطر، اردن او ایرلند کې د چین سفیر وو. د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند ژیو لیجیان پرون په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې چین هر وخت د افغانستان د سولې په چارو کې پراخې هڅې کړې دي او یوی شیاو یونګ به له ټولو لوریو سره ډیر ژر اړیکې ټینګې کړي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د پکینګ له لوري د داسې یو تجربه کار ډیپلوماټ ټاکنه په دې معنا ده چې چین غواړي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان په قضیه کې پیاوړی حضور ولري. د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه په تیر یو کال کې لیو جیان کار کاوه. د پخوا په پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې د چین د سفیر په توګه دندې ترسره کړې وې. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. دا مراسم له افغانستان د رومانیا د ورسته یو 140 پوزیانو تر وټل ورسته تر سره شول چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هم برخه پکې اخیسته و. ل 2002 هم کال را په دی خو د رومانیا تر 2000 ډیر پوزیان په افغانستان کې ډیره و چې د نړیوال ځواکونو په ماموریت کې برخه اخیسته و چې په دې 19 کلن ماموریت کې وشت پوزیان وجل شوی هم دی. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا ځوانان بلواکونکو وژلی دي. بل ورته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لکتر لگا 15 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي سیاسي بڼه اوس خپله کړې ده. او د لیتوانیا ولسمشر یا ولای هلس لیکره چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. ولسمشر گیتاناس نوسیدا د لایحه په داسې وخت کې لاسلیک کړی ده چې له ګاونډي بلاروس څخه د اروپای ټولنې د هیوادو په لور د غیر قانوني کډوالو تګ زیات شوی دی. د لیتوانیا چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال له بلاروس لیتوانیا ته داخل شوي دي چې له دې ډلې 1400 یوازې 13 میاشت ور اوښتي دي. خبرونه مو واوریدل ک د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړې دوا او نيز خبرونه هم درته لرو. بشری حقونه او د غراز ژوند په شیبو کې اوس هم راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای طالبانو د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له ازمایښت سره مخامخ کړی دي. د لوړپوړي جنرال د غراز ویلي چې طالبانو د افغانستان په نږدې نیمایي ولسوالیو کنټرول لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. د امریکا لوی درستیز وای طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې هیڅ مهم خار نه دی نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په استناد جنرال مارک میلی ویلي طالبانو د افغانستان له 340 ولسوالیو څخه تقریبا نیمایي یې نیولی دي. ښاغلي میلی پرون په واشنگټن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخې حملې وکړي خو بریالي به نشي. جنرال میلی زیاته کړه چې د وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم ښار نه دی نیولی او افغان ځواکونه د لویو ښارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې دي. جنرال میلی ویلي چې تر 200 ډیر ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د 13 میاشت ویلي و چې یو اتیا ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز د اندېښنه هم ښودلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی. خو نوموړي ویلي چې د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډیر دی. دا لوړپوړی امریکایي جنرال چې د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه غږېده وایي د افغانستان اوسنۍ جګړې امنیتي ځواکونه او حکومت له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. د ویلي د دغه ازمایښت لپاره طالبانو بریدونه ډیر کړي، زیاتې سیمې اعلان کړي، د بندرونو کنټرول خپل لاس کې اخیستی او یو شمیر ښارونه یې کلابند کړي دي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د اختر په ورځو کې د دوی جنگیالي دفاعي حالت کې وو، خو له دې سره سره د افغانستان له ځینو سیمو له هغې ډلې د کونړ له غازي آباده پرون د طالبانو د یرغلیزو بریدونو خبرونه خپاره شول. دغلته ولسي استازو وویل چې طالبانو د ملي اردو یو مرکز نیولی دی. افغان چارواکي هم د طالبانو جګړو غوسه کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په وینا کې وویل چې طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. ښاغلي غني وویل دا څرک هغه مهال ورته ولګید چې کله د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د قطر د غونډې جزئیات ورسره شریک کړل. طالبان بیا وایي دوی سولې ته نیت لري، خو ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی او امریکا د دوهې هوکړه عملی شي. د هوکړه کې چې تیر کال امضا شوې د طالبانو د ټولو بندیانو خلاصون او له تورو لستونو د دوی د مشرانو د نمونو لري کول راغلي دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
و اوس هم راځو د جګړې د زیانمنشو په اړه د سره صلیب یو راپور ته. سره صلیب په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له نږدې 50,000 ټپیانو سره مرستې کړې دي چې درملنه یې وشي. د نړیوال کمیټې د جګړو پر ښکېلو لور یو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
د سره صلیب یا آی سی آر سی د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی ځای دی او اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د سره صلیب په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د څه باندې 9,500 ټپیانو درملنه کې مرسته کړې ده. سرسلی وایي چې په دې حساب هره ورځ په منځنۍ کچه 200 کسان درملنې ته اړتیا پیدا کوي چې اکثر یې سخت ټپیان وي. سرسلی په خپل راپور کې چې پرونې خپور کړ څرګندوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د 2,368 کسانو په درملنه کې مرسته کړې ده چې دا کسان په وسلو زخمیان شوي وو. دا راپور د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې مودران غاړي. تر دې وروسته په کندهار کې جګړه سخته شوی او پراخ شوی دی. د کندهار ښار د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په سبان دی وی اونې کې د جګړې د شاوخوا 250 کسانو درملنه کړې ده.
په تیر لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنگ له امله د مختلفو ساحو څخه لکه د میرویس مینا، زور شار، تورلسم حوزه، میر بازار، دند، دامان، کوتلی مرچا، ارغنداب، شاولی کوټ، دغه ساحو څخه 346 کسه زخمیان مشتره ورسېوی دي چې په دغه جمله کې 248 ملکی دي.
د سره صلیب په وینا په کندهار کې د سش کال د لومړی شپږو میاشتو په ترڅ کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ټپیانو شمیر یو پد زیات شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر ایلوی فیلیون د جګړې پر دواړو ډلو شخ کړی دی چې د ملکیانو ته شورنې لپاره ډیر څه وکړي. شاغلی فیلیون زیاتوي چې د جګړو له امله د اوبو د سیستم بندېدل، د برېښنا قطع کېدل، پر روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو بریدونه هغه څه دي چې د افغانانو ژوند نور هم سخت کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته اړ ایستی دي. تاجکستان له افغانستان سره په پولو کې 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړی دي او ازبکستان او دغه راز ترکمنستان هم په ورته اقداماتو لاس پورې کړی. تفصیل په دې راپور کې و.
سره له دې چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې په باب خبرې د اوربند له اعلامېدو پرته پای ته ورسېدې، تر څنګ د افغانستان په شمال کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې. چهارکند په بلخ کې یو له هغه ولسوالیو ده چې لیوی اونۍ را په دې خوا د طالب وسلوالو تر پر له پسې حملو راغلي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری وایي چې افغان ځواکونه د پاسون کوونکو په مرسته طالبانو ته اجازه نه ورکوي څو پر دغه ولسوالۍ واکمن شي. دی وویل چې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د ځواکونو د نظامي تجهیز او په موقع د هوایی حملو ترسره کېدل دي. افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په ګړندې کېدلو سره په بلخ، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې طالبان هم له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدي سیمو واکمن شوي. له افغانستان سره د منځنۍ آسیا ګډه پوله لرونکي هیوادونه د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو دا حضور د خپلو هیوادونو امنیت ته بالقوه ګواښ ګڼي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جولای په 9 نیټه ولیکل چې په بدخشان کې د افغان پوځیانو پر پوستو د طالبانو د پرله پسې وسلوالو حملو په نتیجه کې 1500 سرتیري تاجکستان ته وتښتېدل. ورځپاڼې لیکلي دغه وضعیت تاجکستان لپاره امنیتي اندېښنې راپارولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازګۍ سره له افغانستان سره په 1,315 کیلومتر پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ولاروف هم ویلي چې هیواد یې حاضر دی څو په تاجکستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوځي مداخله وکړي. هغه دا هم ویلي چې تر هغې به روسیا اقدام نه کوي چې د جګړې لمن د افغانستان له پولو بهر نه دا وخت. د ډیپلوماټ آنلاین مجلې په قول چې ازبکستاني چارواکو هم د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د متوجه ګواښ له امله د خپلو هوایي او ځمکني ځواکونو ارزونه پیل کړې ده. د ترکمنستان نیو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مرکزي څنګه ته ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په پوله په ماری ښارګوټي کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ اصلي سرحد بلل کیږي، د تیارو او هلیکوپټرو په شمول نور سپک او درنې وسلې نصب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم طالبان د سیمې امنیت ته ګواښ بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نړیوالو تروریستانو په مرسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د امنیت پر وړاندې اقدامات کوي. هغه زیاته کړه
طالبان تهدید جدی هم برای امنیت افغانستان،
طالبان هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره جدي ګواښته. طالبانو کې نړیوال تروریستان شامل دي او عملا د افغانانو پر وړاندې جنګیږي.
په همدې حال کې د طالبانو ډلې ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ګواښ نه بلل کیږي. د یادې ډلې یو بیان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سیاستوال دي باید په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له پولو سره د طالبانو له حضور اندېښمن نه وي. مجاهد زیاته کړي چې دوی د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو چارواکو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به په شمال کې له منځنۍ آسیا سره سرحدي سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان زیاته کړي په شمال کې د طالبانو د ځپلو او د سرحدي سیمو د بیا نیولو په مخه یو پوځي طرحه جوړه شوه او ډیر ژر به عملي شي.
د افغانستان په شمال کې پاتې کیږي دغلته د کندوز بي ځای شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي چې د بي ځای کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي.
په کندوز ولایت کې بي ځای شوی کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د سرپناه او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بي ځای شوی کورنۍ د کندوز د تودوخې په 43 درجه ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډولو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسیدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي
دغلته و دا ګرمۍ ته پراته وي ته وضعیت خراب سا ده. پخوا د حالات نن بتره ده، خدای د شوروي د وخت نن بتره دی، د استاد رباني د وخت نن بتره ده. دغه وخت کشتار کشتار دی. ابل ورځې دې داخلو کې هغه مخکې چې جنګ ولګیا دی زموږ درېیم همسایه دو نفر شهیدان دي، څو خبر هم نه دي. هغه ټپیان و صاحب چې ورله شهیدان سی و
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورونۍ سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و، بس دغه هر شپه به ور د جنگونه به هغه به کور مې راوویست راغلم دورې سر ته. اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کیږي هغه به کیږي. نو امنیت نشته وروره، جنگونه دي، کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پر مینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 40 کلن الف دین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا جامع په وجود کې دی 15 ورځې 16 ورځې نه امام ستنه وبسته نه نوی انسته چې ځان پر مینځي امام وکړي. یو غړپ دیخ اوبو چکتنان نه دي. یو ته سوال کو، بل ته سوال کو، دا دی اوبو نیستي، دا ګرمي، دا د سوري نیستي. دا تاسو خپل په سترګو مشاهده کوی، کامره راوړئ، دا سیوري وګرځو.
د کندوز ښار د درېیمې حوزې اوسیدونکی 40 کلن محراب الدین بیا د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده، بې درکه ګرمي ده، بل دغه اقتصادي ستونزه ده. بعضې یو شی لري، بعضې نه لري. دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري، غرمې ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. موږ د پرېږدي حکومت نه یم دې خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندوز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځایه شوو کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو کړه چې د کندوز روان حالت په اړه د دې ولایت امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډیرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوې او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
تو آسترالیایی ورځپاڼو او آنلاین خپرونو په افغانستان کې د آسترالیا د سفارت د بیا پرانستل کېدو د احتمال او د غراز له افغانستان او آسترالیا ته د هغو افغان ترجمانانو د بیولو په اړه لیکلي خبرې کړې دي چې له آسترالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د آسترالیا اس بی اس خبری سرویس لیکلي آسترالیا په دې غور کوي چې خپل ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ولېږي. استرالیا څخه کم یو میاشت وړاندې وروسته لدې چې امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، له کابل څخه خپل ډیپلوماټان وایستل. د اس بي اس د راپور لمخي امنیتي شنن کې وای استرالیا باید ډیر ژر بیرته افغانستان ته ډیپلوماټان ولېشي. د دې خبرونې پر اساس داسې راپورونه شته چې حکومت هم په دې غور کوي چې په افغانستان کې طالبان له نږدې وڅاري. د دې خبرونې له مخې د استرالیا حکومت په راتلونکو څو میاشتو کې په څو پړاوونو کې د خپلو ډیپلوماټانو پر بیرته لیږلو غور کوي. له افغانستان وروستي استرالیایي ډیپلوماټان د جون په 13 ووتل. کانبرا ټایمز ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. دې ورسپانی د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په قول لیکلي چې استرالیا به ورسره لدی چې د امنیت په اړه ډاکټر لاسکري خپل ډیپلوماټان سمدستي افغانستان ته ولېشي. د په پلازمینه کانبرا کې خبريالانو ته وویل تل دې ته تیار دی چې خپل ډیپلوماټان کابل ته ولېشي خو چې شرایط برابر شي. ای بی سی نیوز شبکې بیا په خپل وی پانه کې لیکلي چې استرالیا په دې غور کوي چې افغانستان ته الوتکې ولېږي څو هغه افغانان استرالیا ته راولي چې په دې هیواد کې له استرالیایي پوځیانو سره کار کوي. د دې وی پانه پر اساس تر اوسه پورې 300 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته د استرالیا ویزې ورکړل شوې او 250 تنه په الوتکې کې استرالیا ته راوستل شوې دي. استرالیا یو له لمړنیو هیوادونو څخه و چې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه تر 2014 کال وړاندې وېستل. دغه هیواد پوځیان په اورزګان ولایت کې میشول. په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لش میر پاتې پوځیانو افغان امنیتي ځواکونه روزل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي او ولسی استاذي وای چې د غلطه امنیتی وضعیت خراب شوی او جګړې اوس د میدان خار شاو خواڅن رو تر رسیدلې. تفصيله په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینی په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت کې د ولسی خلګو نارام ژوند په دغه ولایت کې د یو شمیر ولسوالۍ تر سکوت راورسته جګړې اوس د میدان شار تر څنډو را رسیدلې دي چې د یادو جګړو لویرې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. و دیرش کلنه سامیا د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شار اوسیدونکې ده چې د رواني جګړې پر مهال خاوند و جلسوي او د جګړې لامل مرکز میدان شار تر کډه سوي ده. دا وای د کرایې په کور کې د خپل نوو ماشومان سره ژوند کوي او کور یې د روانو جګړو پر مهال ټول تخریب شوی دی.
جنگونه معلومه ته باسي دي کور مون ته باسي دي تي در ته داري دي تي کور مون خاک به سر ده کور نه دشه تیتو پاراکته کور نه شه دشه لوټه لوټه ده شامون ته لانی دي ولا کوم چیرې وستلیم.
د دغه ولایت اوسیدونکو وای لوی خو کورونا لبلی خو وچکالی او اوس به روانه جګړو په مخه کړی دي. چارام ژوند کول ته نه پریږدي. دی وای د هر څه کاروبارونو په ټاپه درولي او زیات شمیر خلک بیکار سوي دي او د خلکو اقتصادي وازه هم ډیر ورسره کمزوري سوي ده. دوی دولت خواست کوي چې مرستې دي ورسره وکړي. لړلې شمس الله چې تازه د جګړو لامل را بي ځای سوي دي ازادي راوړي ته وې.
نو مه شانس ته د جنگ دغولخ که خیر غلم پولات خان نه خطی اول دغه دوی څه مشکلات لرو دا و سال ته تلای نه سو چې څنګه د کور څنګه می پوسټه ده زه د غلط راغلم چې دولت نه دا خیر غوړم چې موږ ته کومک ورسی موږ ته مرسته ورسی موږ باید د دولت نه دا خیر لمن وو کوه چې کوم خواته لا شو دغه مل پوسیدین کی جامدغه کلی جامدغه ولایت نه له بل بل کار غلایم کومک غواړم د دولت نه ډیره جدي کوو غوښتنه کوو چې خلکو سره غاسي که د کومکونه سیخه چې خور غریم ولله کورباغ ټول تباد.
د میدان وردګو ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د جګړو څخه زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت نرخ، جلریز، جغتو، سید آباد او چاکو ولسوالۍ په بشپړه توګه له افغان دولت څخه ونیولې. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک وایي چې وسلوال طالبان اوس د مرکز میدان ښار څخه په 200 او یا هم 300 کیلومتري کې شتون لري او د افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. خو د دغه ولایت امنیت قمندان مصطفی معیار بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې پوره امادګي هم لري او نوي امنیتي پوستې او درنې وسلې هم په کمربندي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. معیار وایي په تېره یوه اونۍ کې وسلوالو طالبانو ته په دغه ولایت کې درنه مرګ ژوب لاړولې ده او د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړی دي.
دشمن پر هغه اندازه باندې قوي نه ده لکه تبلیغات کې. دشمن ماته خوړلې ده، دشمن ضربل لري ده او دشمن هیڅ توانمندي دي نه لري چې ولایت په صده باندې حمله وکړي. ولایت څوک سره مالایږي وړاندیز مې هم دا دی چې ټول د ولایت مسؤلین کړي خپل نورماله ژوند ته ادامه ورکړي. امنیتی ځواکونه مو ویشتي ورته د دشمن په مقابل کې په میړانه ولاړ دي او درېدلې دي. دشمن په دغه یوه هفته په جریان کې څومره تلفات لري تاسو پکې خبر وایه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. افغان دولت په میدان وردګو ولایت کې د مرکز میدان ښار ته څنګ اوس مهال درې ولسوالۍ دای میرداد، لومړی حسابي سود او دوهم حسابي سود تر خپل ولکې لاندې لري. د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین وایي که د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي نو ورسره به په پلازمینه کابل کې هم امنیتي وضعیت خراب سي. دوی له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران په خوزستان ایالت کې لنګ دی یوې اونۍ راهیسه مظاهره روان دي. دا اعتراضونه د دې ایالت په لویدیز کې د اوبو د کمیدو لپاره پیل شول او د خوزستان په ختیځ کې بیا سیاسي بڼه خپل کړه. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
یو شمیر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت پر چلن چې د اعتراضونه یې ځپلې دي سخت انتقاد کړی دی. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنې په بیلابیلو خبرپاڼو کې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او تر پوزې رسیدلو وطندارانو ملاتړ کوي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا په یوه راپور کې څرګندوي چې د هوا له تودېدو سره د ایران په ډیرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د قطع کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي دي، خو په خوزستان کې دا اعتراضونه پراخ دي او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهرچیانو سره خشونت کوي او پر هغوی ډزې کوي. کومې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي د خپلواکو سرچینو له لوري نشي تاییدېدلی. په خوزستان کې عربان ژوند کوي چې استوګنې هر وخت له زیاتی او انزوا شکایت لري. دوه کاله مخکې هم په خوزستان کې مظاهره وشوې چې بیا د ایران نورو سیمو ته وغځېدې. فرانس پریس آژانس خبر ورکوي چې د ایران حکومت د اوبو د کمبود د ارزونې لپاره خوزستان ته د چارواکو یو پلاوی واستاوه. د ایران دولتي تلویزیون بیا د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د ټانکرونو یو اوشت کاروان ښکاره کړ او وی ویل چې خوزستان ته اوبه لیږدوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران له یوې بې ساري وچکالۍ سره مخامخ دی. په ایران کې د تیر کال په پرتله 250% کې ورښتونه کم شوي دي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کابل کې اتنیمه بجې شوې په موکړی لاندو خبرونه ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونی ناسمی بللی او هغه له وخته مخکې قضاوتونه یاد کړی دي. په څه باندې وی اونې کې د کندهار ښار میرویس روختون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې درې نیم سوه ټپیان وروړل شوي دي. دا په داسې حال کې د چسره صلیب ویلي یوازې دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې نږدې 50,000 ټپیانو درملنه کړې ده. چین یو پخوانی ډیپلوماټ یو شیو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په افغانستان کې د دغه هیواد شاوخوا 20 پوځیان وژل شوی دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه ورځ د دوه اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکونکو وژلې دي. او د لیتوانیا ولسمشر یو لایحه لاسلیک کړې ده چې په دې هیواد کې د پناه اخیستنه سختوي، خو غوښتنلیکونکي به ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. اوریدونکو، مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو کو، راځو یوې بلې اخترېزې موضوع ته. په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکی غاړو بازار خراب کړی دی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د خزو مشهوره لاسي صنایع بلل کیږي، د خوخیو په ورځو په ځانګړي توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کیږي. خو اوس د غاړو جوړونکي وایي چې د وی لاسي خامکی غاړي جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشینی هغه بیا ډېر ژر جوړیږي. په دې اړه دغه راپور درته لرو، ورپسې اونیز خبرونه مهیروي.
فرشته د کندهار شهر وسیدونکې ده. دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کنداري لاسي خامکی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشینی غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانیسي، ځکه د ماشینی غاړو بې کښته دي خو د لاسي غاړو بې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانیسي، لاسي غاړي ګران هم جنو. ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي.
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي، لاسي غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلیفون رقم پر کوم ورسره کیږي چې ارتن جای شبازی دی بس پر پښیس موږ خپل ماشین نه لږ موږ ټول لاسي د مارکیټ د لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري. هغه ډیر وخت کندهار ثبت دوه دی خلک یې اغون ماشین غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي ولا د ډیر وخت دی غاړ خو موږ داس کوڅه چکران اور بیا موږ شو څورکو هغه سره او موږ شو سبې څورکو خامکونه په اقتصادي وضعیت مو سر سر نه دا وس کندهار شنه ولسوالۍ کېم سایلمن تم چې ګریم شې درغه دا نو ته داینل ملمو جوې ترکو هغه له سنور ترکو ادار کم دی.
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازی حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغیز کړي، د دې په وینا د غاړي په لند وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي، خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشینی غاړي رانیسي، ځکه د غاړي لا 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د غیب خبره د وی لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانۍ تر 6000 افغانۍ پورې رسیږي، خو ماشینی غاړي کولای شي په 40 ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وی خو درانیول توان یو نه لري موږ کولای سول اتو تر شلو ساعتونو پوري په ښه کیفیت او مناسبه بای خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 1000 افغانۍ پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي، د خوشی په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډیر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری سپتاست خرغراس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبري وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په ځواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. ټولنه چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي، چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکلبانی برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قولري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي.
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده زمنګ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي په ډېرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سره به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اړه باندې ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دي خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دي دا هغه وکي دا کارونه کوي نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او په قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی جلته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي.
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چری کیږي استادا کیږي استاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه کاغه ماشوم دی کا مغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد دې داجل کې هم باید منګو ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخکبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې منګو تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توفیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم تربیته د لاسرسي حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. اللهم مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر راغلایګه اشیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوک ټوک راغای اختر په ټوک ټوک راغای نمې کالښت نه دی غاړې امیلینا پخترونو کې تاګراتک لڅه وخت را پدې خو دوت دی
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼ سره او په مشترکه تور سره وي.
د ورسته یو کې چې کورونا په کمین کې دی آیا د بخا په چیر ډلېز ګرځیدل او یا د بل کور ته ورتل مناسب کار دی؟
د یو بل دیدل په دومره مهم نه وی لکه چې هڅه مهم دی او اړیکه خپل پر ځای دی د ځان ته خوندې په لپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
دا سه حساس شرایط کې به خلک څه ډول دی اختر مبارکي وکړي
د ټوله رسنوي لالاري د فیسبوکونو لالاري د تماسونو لالاري ویډیو اړیکو لالاري یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته په غوړې
نن پام دې خبرې کوو په پایل کې د اخترونو د منځلو تاریخ چیرې او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله رازه کله بزه درځم مینه، خو تاګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوي سبب ګرځي چې پایله یې لستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نیوي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت یې هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې خو موږ چا وسه کېږي هغه لاړ سي مال واخلي، که کسان ډېرې نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږې نو یو کس لپاره دوه کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیان کور ته مخکې مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کړي. موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنه ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو. اخور خلانه تم وای چې موږ نه وړو، موږ خپل کړی دا، نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا د مشرانو کړه د اکثران لاړ سي هلته تیار وخه پخړي، هغه وخوري چای مای وچکي، بیا لغن رسو مبارکي وکي د خپل کور کې وکي، خپل ښځو مندو سره بیا پردي همسایګان ته ورسي هغه سره وکي. دغه وروسته بیا کله سره ټول سي ښه اختر به سره کم کوو، تی تقسیم وکي چې پلانې پلانې لس کور به نن راکي، پنځه کور به چای راکي، پنځه به غرمې مړۍ راکي، پنځه دی یا سلور د بیګا مړۍ. همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو، د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې مراسي مه کرې چا خوندې مندې هغه هغو کره بوزو، بس رفت همه شروع سي، یو درې سلور ورځې خوشحالي، بیا چې بېرته راوګرځو بیا مغه بیا د مغه اوران متن یو اوران زړونه دی.
د کابل اوسېدونکې مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځو کې، یو دیګ پخوم، ظرفونه مینځم، د دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کېږم چې زه لاړ شم چا کره زختن مبارکي وکم. باور بدی را شکنه، اول می جامعه ها خونده میاد دیگه کاسید که ظرفونه میزید که هرچه کار لرم خزان خو پاک ساتم. دا بیخی او شوق می رازی دختر پا اول او راز اول سوابی وقتا چرا راجیک شم داده کار نچ خلاص شم جمع جانو می چو که وقتا می کاری ها خونده بیا نزم نور کارو بسی زدون از سره ایم بکی بیا چه اختر لخیر خلاص بیا نزد تو هم بوست نزد اختر کم طولو سره هر یا من بیوینی بیا نو خاندی بیا خلاص زرف دیکارده ولی چه زخپل تنای من بلچوک نشتر اصلا دیر سره توب داده اختر پا قربانی پا ورازی دیر خلق سره کی و دیر یا خوشحالیم برینو.
زینی کسان بیا گیلا کبی وای و رستوی پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تګ راتګونه کم رنګ کړی دي. د کابل اوسیدونکی عرفان وایي چې و ځینې کسان په یوه زنګ یا مسج د اختر مبارکي خلاصوي، چې دا کار بیا په خپلوي او دوستۍ کې د فاصلو لامل ګرځي.
خو ډیر زیات خواله پدیو چې کله به اختر سو، په اختر کې بیا غټ واړه ټول خپل خپلوان او نږدې دوستانو کربتل راتل، او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول، ډیر زیات قوي ول، او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله. خو اوس چې د ټیکنالوژۍ له راتګ سره، بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره، دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي. ځینې دودونه پالل دا په کار دي.
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دي له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي. د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي، خو مناسب وخت او شرایط غواړي. دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي، نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو. د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا، د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه. په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي، د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي، یوازې او یوازې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي. خو له بده مرغه ډیر داسې کسان لیدل کیږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي، د کورونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي. استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي،
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذوا حذرکم، یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ. دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور، په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي، هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي. ځینو دوستانو له توکل څخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دې ته خی توکل وای نه. دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده. په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي. نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځیدلای کړیدلای ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي.
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي، وایي ځا اختر دی، په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي، خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي. د نوموړي په باور پر کورونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی. نو ډېره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریان هم دغه دی وسته، نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خپره ده، او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه، دوستانو څخه مو هیله ده چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط، او اول خو دې د دې پر ځای چې ډلیز د یو بل کور ته ولاړ سو، کچیري د ټولو رسنیو لالاري د فیسبوکونو لالاري د تماسونو لالاري د ویډیو اړیکو لالاري یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو، دا په غوړې ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه چې هڅه مهم دی، او اړیکې خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شپې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیر کړئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خې چاره.